په مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي په تیره یوه اونۍ کې نږدې 2000 وسلوال مخالفین وژل شوي، او اجرایه رئیس عبدالله په یو فرمان کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د فساد په اړه تحقیقات د راتلونکي حکومت تر وخته ځنډولي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په دوام کې پرته پر یادو شویو مسایلو نور موضوعات هم لرو، خو لومړی اجمل اند خبرونه وړاندې کوي.
دا فراولای چارواکی ویم نیتیز وکونه تیر شپه دا انارداری ولسوالی لا وسلوالو طالبانو بیرتنی ولی. اروپایی ټولنې پر یو سلاویا روسی چارواکو د اوکراین د ختیځ د روس پلو بلتون پالو پر مشرانو او څلور څلوېښت روسي بنسټونو د شپږو نورو میاشتو لپاره بندیزونه تمدید کړي دي. او د ازبکستان حکومت په رسمي توګه د ترک ژبو هیوادونو د همکارۍ په شورا کې چې ترکي شورایي بولي غړیتوب غوښتنه کړي. بشپړ خبرونه واوري په سرکیم د افغانستان پاړه. د فرا والی وی تیر شپه امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د انارداری ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولې. محمد شعیب ثابت نن ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د انارداری ولسوالۍ مرکز کې وضعیت آرام دی.
چند شو روز میشه که تهدیدات بلند امنیتی وجود داشت، باز بخاطر
ازی که دوید سوش پی و رزی کیگی چی پا دقا ولسوالی که پل ورکا چه امنیتی گواخونه موجود ولنه که مرغز مک کماندوی عملیات تیرش پا وش بل وصلوال و طالبان و تبدرانه مرگ جوب لاوختی و دا محل طول ولسوالی زمان پا کنترول کده. دا ولسوالی پا مرکز که جنگ نشتا وصلوال لسیمی تختی دنی. خاقلی ثابت ویل دا نرداری دا ولسوالی پا عملیاتو که امنیتی زواکونو تا مرگ جوب لنه دا وقتی، خو وصلوالو تا دا وقتی مرگ جوب لی دقیق شمیر یاد نکر. دا نرداری ولسوالی مرکزی وونه مخی وصلوالو طالبانو نیوله بو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تیره شپه په کابل کې د داعش پر یو پټنځای عملیاتو کې د محمد حنیف په نوم د داعش د وسلوالې ډلې د ترهګرو بریدونو یو طرح او یو پاکستاني بریدګر ووژلي. ملي امنیت نن سهار په یوې پرېکړې خبر پاڼه کې ویلي، د ملي امنیت او پولیسو ځانګړو ځواکونو د داعش پر پټنځای د عملیات د کابل ښار د ولسمې حوزې اړوند سیمه کې کړي. ملي امنیت وایي چې په دې عملیاتو کې یو پاکستاني مېرمن چې له څلورو ماشومانو سره د داعش ډلې په دې پټنځای کې اوسېده ټپي او روغتون ته انتقال شوې، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د ریاست یوه ورځ مخکې ویلي وو چې کابل کې د داعش د ډلې د تر ټولو خطرناکې درې کسیزې شبکې غړي نیولي. د ملي امنیت ریاست ادعا کړې چې د تېرې شپې عملیات یې د همدې درې کسانو د اعترافونو له مخې ترسره کړي دي. اوس هم مخکې له دې نه چې نړیوال خبرونو ته ورشو، یو سپورتي خبر راخلو. افغان ورزشکار رامش رحمانی د سوکوهنې د اماتوري سوکوهنې د نړیوال جام په سیالیو کې د چنګون په وړاندې لوبې ته ووت، خو په دریم پړاو د لوبې کې ماتې ومنله. نوموړی په اول او دویم پړاو کې ښه وسلیده. بل افغان سوکوهونکی علی رضا احمدیم د نیو نیبن کانګ چې د جنوبی کوریا یو ورزشکار و، د هغه په وړاندې لوبه وکړه چې دا لوبه بایللې ده. اروپایي ټولنې پر یو سلو اویا روسي چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو پر مشرانو او څلور څلوېښت روسي بنسټونو د شپږو نورو میاشتو لپاره بندیزونه وغځول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مرکزي دفتر د یو بیان په حواله وایي، د اروپایي ټولنې دا بندیزونه د راتلونکي کال د مارچ میاشتې تر پنځلسمې نیټې تمدید شول. د اروپایي ټولنې سفیرانو د سپتمبر په څلورمه نیټه په دې اړه هوکړه کړې وه. په دې بندیزونو کې د ویزو نه ورکول د پانګو کنګلول او په کریمیا کې پر سوداګرۍ بندیزونه شامل دي. اروپایي ټولنې وروسته له هغې پر روسیه دا بندیزونه ولګول چې د هیواد په 2014 کال کې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او له روسیې سره یو ځای کړه. د ټولنې په روپسې کال کې د اوکراین په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو څخه د روسیې د ملاتړ د دوام له کبله د خپلو بندیزونو لیست نور هم پراخ کړ. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې چې د دې هیواد لپاره یې 250 بلیون ډالر په ارزښت د پوځي مرستې پر بستی بندیز لري کړ. سپین مانی تر دې مخکې د مرسته د بیا کتنې لپاره ځنډولې و. په دې پوځي مرسته کې تر ډېره د اوکراینیز واکونو روزل او تجهیز شامل دي. له 15 کلونو څخه زیاته موده کېږي چې اوکراینیز واکونه د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په جګړو کې ښکېل دي. د ازبکستان حکومت په رسمي توګه د ترک ژبو هیوادونو د همکارۍ په شورا کې چې ترکی شورا یې بولي د غړیتوب غوښتنه کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ویلي ازبکستان په ترکی شورا کې د ګډون پریکړه تصویب کړې او د دې شورا دارالانشا په دې اړه د ازبکستان د حکومت رسمي غوښتنلیک ترلاسه کړی چې ډېر ژر به نهایي شي. او روس تلاغه چې د روسیې د ژبې د پالیسۍ پر ضد د اعتراض په توګه یو اودمورت چبري پو او فعال ځان ته ور واچو د بشري حقوقو د سار سازمان د روسیې پر حکومت ټینګار کړي څو هغه ژور ستونزې حل کړي چې په دې هیواد کې ورسره توکمیز او ژبني اقلیتونه مخ دي.
لازادي رادیو مخامنې خبری مجلې ته دوام ورکو. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. راپورونه کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو د درنو تلفاتو مسؤلیت د طالبانو د سیاسي دفتر په غاړه دی.
د دې مسؤلیت د طالبانو د سیاسي ډلې په غاړه ده. کوربند منلی وای یو د دې خلک په دې حالت کې بند.
ولسمشر غنی ویلی دی چې په تیرې اوونۍ کې نږدې 2000 طالبان په جګړو کې وژل شوي. په یو بل راپور کې باوري چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو په وزارت کې د فساد د تورونو ارزونه د راتلونکي حکومت تر راتلو پورې د زندولو غوښتنه یې کړې ده. په نورو موضوعاتو کې وباوري چې د پکتیا امنیتي چارواکي وایي تشکیل یې کم دی او نور پرسونل ته اړتیا لري. او د کابل د ترافیکو ریاست وایي چې د موټر چلولو د برېښنایي لایسنسونو ویش به د فساد په له منځه وړو کې مرسته وکړي.
د فساد موضوع په مکمله توګه باندې سفر کې انشاءالله او هم د ستونزې چې موږ لرو د ستونزې به مجموع توګه کمې شي.
نور موضوعات هم شته. اورېدو ته را سره اوسئ. ازادي رادیو مخامنې خبری مجله او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل غونډې ته احضار کړي. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد دوی ته د جزئیاتو له ورکولو لرې ساتلی. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې زلمی خلیلزاد احضار کړی او غواړي پوښتنې ترې وکړي. د کانګرس دغه استماعي غونډه د سپتمبر 19 راتلونکي پنځشنبې ته پلان شوې. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایلیوټ انګل پرون وویل د ټرمپ له ادارې په دې ستړي شوي چې خلیلزاد د خپلو فعالیتونو په اړه د خلکو استازو ته د جزئیاتو ورکولو لیرې ساتلې. هغه د ټرمپ اداره ملامت کړه چې عام امریکایان هم د سولې د پروسې په اړه بې خبره ساتلي. خلیلزاد هم دا سپتمبر په لومړی ورځو او فبروري او اپریل میاشتو کې هم کانګرس ته ورغښتل شوی و، خو کانګرس ته د خلیلزاد د ورتلو غوښتنې د ولسمشر ترامپ لخوا رد شوی. د افغان سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضار شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره شنبه له طالبانو سره د امریکا خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړي. هغه له طالب مشرانو سره د میریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې خپل لیدنه هم لغوه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګس پرون په یو اونۍ زغونډه کې خبرلانو ته غاګیدل او د افغانستان په اړه هم ځینې پوښتنې ځواب کړې چې یوې د خلیلزاد په اړه او دا چې لدی ورسته سکیږي. هغه اورتاګس وای سفیر خلیلزاد همدلته په واشنگتن کې دی او همدا هغه پوښتنه ځوابوي چې هغه چیرته دی. زموږ باور کښاته وګورو او وینو هغه څه چې په شاوخوا نه میاشتو یا نږدې یو کال کې وشول موږ په اړه لدی ستې جګه غاګیدل یو مهمه ده چې وګورو ولسمشر هم د خپلو ټاکنیزو مبارزو پر مهال ټینګار کړی و چې هدف یې په افغانستان کې سولې ته رسیدل او له هغه ځایه کور ته زموږ د سرتیرو راستنول دي. دا هدف لا هم پر ځای پاتې دی. ولسمشر په دې اړه له بهرنیو چارو وزیر څخه کار غوښتی او د بهرنیو چارو وزیر هم غواړي چې د ولسمشر د هدف لپاره خدمت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم تایید کړ چې د ولسمشر ټرمپ د فرمان له مخې له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې. اغلی مورګن ارتاګس دا ټینګار هم وکړ چې امریکا به په افغانستان کې له افغان حکومت خزو مدني ټولنې او د افغانستان له ټولو خواو سره خپل کار ته دوام ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې له شاوخوا نهه میاشتو نهه دور خبرې وکړي چې په هر واري د خو پرمختګونو یادونه هم وکړي. ټرمپ له طالبانو سره د خبرو د پای ته رسولو د اعلان په ټویټ کې د طالبانو له خوا په کابل کې د سپتمبر 15 هغه برید ته اشاره کړې و چې پکې یو امریکایي پوځي، یو رومانیایي عسكر او لس عام افغانان وژل شوی وو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د یادښت په مراسمو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساری نه ولیدل شوی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا پرون د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له خوا د خبرو د لغوه کېدو په خبرګون ویلي چې د دوی جنگیالي به لا خپل بریدونو ته زور ورکړي. مجاهد بیا په خپل ټوټر پاڼه له الجزیرې شبکې سره د طالبانو د سیاسي ویان سهیل شاهین یو تازه مرکه هم شریک کړي چیرته چې هغه د امریکا د ولسمشر له خوا د خبرو په لغوه کولو حیرانتیا ښودلې، ځکه د شاهین په خبره چې له امریکایي مرکچی پلاوي سره د سولې تړون لا وختي بشپړ شوی هم وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو نږدې 2000 جنگیالي د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن له حزب دل کمپاین سره د حزب اسلامي د ملاتړ په غونډه کې وکړي او ویل چې دغو طالبانو د وژنې مسؤلیت د طالبانو د سیاسي دفتر پر غاړه دی. خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامي افغانستان د جمعې په ورځ د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. خاغلی غنی چې په دې مناسبت د لوی جرګې په تالار کې جوړې غونډې ته خبرې کولې وویل په تیره اونۍ کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د وویل تیره اونۍ کابو 2000 طالبان د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي.
از کشتار از خون خوش نیست، اما امروز یک رقم امرایتان شریک میکنم که مسئولای طالبا بدونم. په تیر هفته که لزر نفر نه دیرتر دوی ملی ورکنی، دیرتر 2000 نفر رو دادی. ده ده مسئولیت ده طالبان و ده سیاسی دل بغاره ده. موک لکه اختر خونده اربند بخته کربند منه لیوه یاو ده ده خلق آده خدای پلاس که ده مرگوز ون، اما ده خلق په ده حالت که بنده ون.
خاغلی غنی په داسې حال کې دا سرګندونه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو له حمله وروسته چې یو امریکایي او یو لس افغانان پکې ووژل شول، له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغوه کړل. د امریکا ولسمشر د چهارشنبه په ورځ په خپل هیواد کې د سپتمبر د 11 پیښې د یادولو په مناسبت جوړې غونډې ته وویل، امریکایي ځواکونو په تیرو څلورو ورځو کې په افغانستان کې دښمن ته داسې کلک ګوزارونه ورکړي چې بیلګې په تیرو لسو کلونو کې نه لیدل کېږي او دغه حملې به جاري وي. د سپتمبر د 11 په پیښه کې سباندې 3000 امریکایان وژل شوي وو. خو د ملکي تلفاتو مخنیوی د ښاغلي غنی د خبرو نور ټکي وو چې د جمعې په ورځ په کابل کې په کمپاینی غونډه کې مطرح کړل. د وبل د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزیای په ننګرهار کې د ملکي تلفاتو له امله له دندې لرې کړ.
ملکی تلفات تاسی اولید چې ما خپل یو نږدې ترین ملګری اې دې لپاره چې ملکی تلفات راوړل له ریاست عمومي د امنیت ملي نه په دوه دقو کې لري. ځکه ورته مې ویلي وو چې که بل وارې ملکی تلفات د اتحاد د امنیت نه سو لارم بیلیږي، اما هره ورځ وګورئ ملکی تلفاتو مسؤول څوک دي.
دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی غنی مخکې له دې په یوې ناسته کې ویلي وو چې د ملي امنیت د عمومي رئیس استعفا یې منظوره کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال او د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یاربند وایي د ولسمشر له تازه سرګندونو ښکاري چې ستانکزي د فشار له امله له دندې استعفا کړې ده.
یوه
مسله ده چې یو کس په داوطلبانه توګه مخکې له مخکې استعفا ورکوي او بیا یې په یوه کانفرنس کې لانوي. کله چې جمهور رئیس وایي چې ما له دندې لرې کړ، په دې معنی ده چې استعفا منتفی ده.
معصوم ستانکزی په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د ملي امنیت د عمومي نوي سرپرست رئیس د معرفي کېدو په ناسته کې حاضر و. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غني دا څرګندونې د کمپاین په یوه غونډه کې چې حزب اسلامي یوې څانګې د ولسمشر له کمپاین څخه خپل ملاتړ اعلان کړی و په دې غونډه کې وکړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګنې د بایومتریک په دستګاهو کې په سلو کې 40 ستونزې په خپل حال پاتې دي. د دې کمیسیون یو ویان ازادۍ راډیو ته که څه هم دا ومنله چې په دې دستګاهو کې ستونزې شته، خو ویل چې دا ستونزې دومره زیاتې هم نه دي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته یوازې څه باندې دوه اونۍ پاتې دي چې په بایومتریک دستګاهو کې د ستونزو پر سر اندېښنې لا نه دي لرې شوې. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ارتفاع مشر محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د تلې د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي، له بایومتریک دستګاهو کار اخیستل مهم دی او کمیسیون دې ته اړتیا لري چې دغه ستونزه هر څومره ژر چې کېدی شي هواره کړي.
اطلاعاتی که ما بدیز داریم، اپلیکیشن هایی که انستال شده درست کار نمی کنند، تشخیص نمی کنند که اگر یک نفر درایو بده. مشکلات داره 100% در طرف نشده، اینا هم من 60% کار کردن و 40% مشکلات هنوز مانده.
خاغلی ایوب زاده ولایتونو ته د بایومتریک دستګاهو لیږدول او د کمیسیون د کارکوونکو لخوا له هغو کار اخیستل یوه بله ستونزه بولي. له دې مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو هم اندېښنه ښوولې وه چې ښایي دغه دستګاوې په معیاري ډول کار ورنه کړي او یو رایه ورکوونکی ښایي وکولی شي څو ځلې رایه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 9000 بایومتریک دستګاوو به د انتخاباتو په ورځ د رایه ورکوونکو په مرکزونو او محلاتو کې کار واخیستل شي. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز وویل چې له بایومتریک دستګاهو څخه د استفادې په برخه کې کارکوونکو ته د روزنې په ګډون ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی دا ومنله چې په بایومتریک دستګاهو کې ځینې ستونزې شته، خو د انتخاباتو تر ورځې به هغه لرې شي.
مقامی که میگم 60% اصلاحات آمده و 40% باقی مانده به این پیمانه ای که نخواهد، اما تلاش مهمی است که این مشکلات و چالش ها دوباره به وجود نبیاید.
خاغلی ابراهیمی دغه راز وویل چې د بایومتریک دستګاهو په ګډون حساس او نور مواد افغانستان یویشتو ولایتونو ته لیږدول شوي دي. د بایومتریک دستګاهو پر سر دغه اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومتریک دستګاهو نه کار ورکولو په تېره بیا دا چې د انتخاباتو کارکوونکو نشوی کولی ورڅخه کار واخلي ډېرې ستونزې راپورته کړې وې او دغه انتخابات یې لانجمن کړي وو.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس د یو حکم په صادرولو سره ویلي دي چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د فساد د تورونو ارزول دی تر راتلونکي حکومت پورې وځنډیږي. د دې حکم کاپي چې ازادۍ راډیو ترلاسه کړې پکې ویل شوي دي چې که په دې وزارت کې ارزونې پیل شي نو دا به کمپاینی یعنی د انتخاباتو د کمپاین بڼه ولري. به هم خان محمد سین د موضوع جزئیات اوروي.
د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله حکم کړی چې په وسنی حالت کې د په بهرنیو چارو وزارت کې د محترشو تورونو ارزونه ونه شي. دغه حکم کاپی چې ازادي راډیو د یوې حکومتي منبع نه ترلاسه کړې پکې راغلی چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د تورونو ارزول په اوسنیو شرایطو کې چې انتخاباتي کمپاینونه روان دي کمپاین ګڼل کېدای شي. دغه حکم د روانې لمریزې میاشتې په 14 نیټه صادر شوی، حال دا چې ولسمشر شاوخوا 40 ورځې مخکې د بهرنیو چارو په وزارت کې د تورونو د ارزولو حکم کړی دی. د افغانستان ولسمشر د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سار د ګډې خپلواکي کمیټې مک د راپور له خپرېدو وروسته د بهرنۍ چارو په وزارت کې د تورونو د ارزولو حکم کړی دی. د مک په راپور کې چې د اسد په میاشت کې خپور شوی راغلی چې د بهرنۍ چارو په وزارت کې د کارکوونکو استخدام او بهر ته د لیږلو پروسه په شفافه توګه نه ترسره کیږي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سار د ګډې خپلواکي کمیټې د راپور له مخې له 2011 میلادي کال نه تر 2012 کال پورې د بهرنیو چارو په وزارت کې د استخدام 40% چارې لازموینې پرته ترسره شوي دي. د مک په راپور کې راغلی چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د بشري منابعو د معلوماتو د مدیریت سیستم نشته او د کورنۍ مقررې کړنلاره پکې پلی شوې نه ده. خو اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په خپل حکم کې ویلي چې د دغه تورونو ارزول د راتلونکي منتخب قانوني حکومت ته پرېښودل شي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د بهرنیو چارو په وزارت کې د ارزونو په اړه د ولسمشر د حکم په باب هم څه وایي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په دې اړه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه همه چیز رب میتن به کمپاین که درست نیست. حکومت باید به پیش بره رئیس
پا خواشنه سره هرچه پا کمپاین پوری تری چی ده سمنه ده. حکومت باید مخ که ولاد شی ده. افغانستان جمهور رئیس مخ کلیده چی کاندید وی ولس مشر هم ده او ده حکومت ده چارو ده پر مخ بیولو مسئولیت لری. موگ باید ده حکومت هر اجرایت پا کمپاین و انتخاباتو پوری و نترو. موگ ده اصلاحاتو پر آوستو باور لرو. ده اصلاحاتو پر ولانده باید خند شو.
حسم وکړه د ښاغلي عبدالله عبدالله د حکم په اړه د بهرنیو چارو د وزارت او اجرایي ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو دواړو بنسټونو مو اړیکو ته ځواب ونه وایه. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
ل ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. د امریکا د دیموکرات ګوند یو شمیر کاندیدانو په یو بحث کې ویلي دي چې که واک ته ورسیږي نو له افغانستانه به امریکایي پوځیان وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه ورځ تر بلې زور اخلي. اسمت ساروان په امریکا کې د سیاسي چارو له شنون کې وایس وردک سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د امریکا د دوو ګوندونو یعنی د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکي ګوند ترمنځ د افغانستان په اړه په نظریاتو کې څه توپیر دی؟
او بلو په فلسفي لحاظ خو په ډیموکراتان هم د امریکا منافع ورته مهمې دي، خو لیکن دوی د جنګ لاره نه خوښوي. په عموم کې دوی د ډیپلوماسی لاره خوښوي او په ریپبلیکنانو کې جمهوری خواهانو کې دوی ته هم د امریکا منافع مهمې دي، لیکن دوی اکثره هغه په فلسفي لحاظ د ماکیاویلی په فلسفې درېدلي دي چې رژیمونه بدل کړي، هغه رژیمونه چې د دوی سره ملګري نه وي، او نظامي تګلاره دوی ډېره خوښوي ریپبلیکنان.
د ډیموکرات ګوند پنځو استازو تقریبا په یو خوله ویلي دي چې دوی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلویان دي. آیا دا واقعا د دوی نظر دی؟ یعنی دوی واقعا هم دغه شی غواړي او که فکر کوي چې د امریکا په ټولنه کې د خلکو غوښتنه هم دا ده؟ عموماً کاندیدان هغه خبرې کوي چې خلک یې غواړي او دوی بیا په هغه اساس له خلکو رای غواړي.
ډېره دقیقه خبره ده. د کمپاین خبرې اکثره وخت د خلکو د رای غوښتنې د پاره وي، لیکن بیا چې کله قدرت ته ورسېږي بیا هغه اعمال بیل وي. تقریبا د ټول یوازې دغه انتخاباتو کې نه دي، په تېرو ټولو انتخاباتو کې دغه څو کاله که دغه اوباما و که دغه ترامپ و ټولو غوښتل چې د افغانستان ووځي، د ټولو هغه دریز هم دغه شی و. خو چې کله قدرت ته راغلل بیا چې کله دوی نورو معلوماتو ته پټو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي بیا نو په دې کې نور مسایل هم راځي. لیکن دغه په ډیموکراتانو کې یوه کاندیدا چې یوه نوې خبره یې وکړه او هغه الیزابت وارن ده، دوی چې د افغانستان مسله نظامی مسله نه ده، د افغانستان مسله اقتصادی مسله ده، امنیتی مسله ده، موږ په نظامی نشو حل کولای، موږ باید التم رسی وکړو. باقی نو که موږ ټولو کاندیدانو ته وګورو د دوی ټولو خبره یوه ده چې باید د افغانستان ووځو، خو د حل لاره یې بیلې دي. بله،
په تیرو انتخاباتو کې که څم تاسو اشاره وکړه چې هم اوباما یادونه کړې وه، هم ترامپ هم تر انتخاباتو ډېر مخکې ویلي وو د افغانستان یادونه یې کړې وه چې له افغانستانه به ځواکونه باسي. لیکن د افغانستان مسئله د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې ډېره مطرح موضوع نه وه. دا ځل څنګه ده؟
فعلا د وخت نه مخکې خبره ده. فعلا ډېر زیات دوی په داخلي مسایلو باندې لګیا دي او ډیموکراتان یو څه دغه خپله آیډنټیټي د لاسه ورکړې ده. دوی په داخلي اقتصاد باندې ډېر تمرکز کوي د فعلن لپاره. دوی د مهاجرینو موضوع ډېره مهمه ده دلته. دلته نور داخلي مسائل ډېر مهم دي. د افغانستان مسله که چېرته را برسېره کېږي، هم عقد داخلي اساکر و وطل و دپاره بود دیر مطرح وید.
ده سیاسی چارو شنون که پا متحد ایالاتو که میشت افغان کارپو وایس ورده گوچه لازده ای راژیو سره پا خبرو که ده امریکا ده دموکرات گونده هغو کاندیدانو ده ولس مشری ده کاندیدانو ده نظر پا اره خپل تبصره کوله چې وایي که وقت ورسیږي نو له افغانستانه به امریکایي پوځیان وباسي. په یوه نوې څیړنه کې اوس څرګنده شوې ده چې متحدو ایالاتو د افغانستان په 18 کلنه جګړه کې نږدې $1 تریلیون لګولی دي. دا څیړنه یوه امریکایي پوهنتون کړې ده. اسمت څاروان د دې څیړنې د جزئیاتو لپاره هم راسره دی.
د امریکا متحدو ایالاتونو تر اوسه پورې د افغانستان پر جګړې 950 میلیارد ډالر لګولی دي. فورس امریکایي مجله د بالانس ویبپاڼې په قول وایي چې دا ارقامې د براون پوهنتون د څیړنو پر اساس وړاندې کړي دي. د دې څیړنې له مخې د افغانستان جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا لپاره تر ټولو ګرانه تمام شوې جګړه ده، خو له دې سره سره دې جګړې د امریکایانو پر ژوند او اقتصاد په مجموع کې کوم اغېز نه دی لرلی. د څیړنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې تر ټولو زیات لګښت د 2011 او 2012 کلونو ترمنځ شوی، چې ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته اضافي ځواکونه واستول او د همدغه کال په می میاشت کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو. د 2011 او 2012 ترمنځ په افغانستان کې د امریکا لګښت $1.2 میلیارد ته ورسید. په دې موده کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4.2 زره ته ورسید چې تر بل هر وخت زیات ول. خو له 2014 وروسته چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل، د امریکا د جګړې مصرف خورا لږ شو. د 2015 له پایله د امریکایي پوځیانو شمیر 9000 ته راکم شو. د 2013 تر پایه په افغانستان کې د امریکا لګښت د کال نږدې $2.5 میلیارد و. فورس وایي سره له دې چې په افغانستان کې اوس د امریکایي پوځیانو شمیر ډیر کم شوی، خو د امریکایي ځواکونو له لورې بمباري ډیرې شوې دي، ځکه چې طالبانو او داعش حملې ډیرې کړې دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ترافیکو چارواکي وایي چې ډیر ژر به په هیواد کې د موټر چلولو د برېښنایي لایسنسونو ویش پیل کړي. د کابل د ترافیکو رئیس سمونیار خان محمد شینواری د جمعې پر ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره به د موټر چلونې د برېښنایي لایسنسونو د اخیستلو په چارو کې د جال او اداري فساد مخه ونیول شي. په دې اړه اجمل تورمان له ښاغلي شینواری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې لایسنسونو ویش کله پیلیږي.
من لایسنس او په جواسر باندې کار شروع کړ چې د جواسر چارې حدودا 50% مخته تللی دي. تخنیکي کارونه پاتې دي او د الکترونیکي لایسنسونه یا برېښنایي لایسنسونه کارونه دي. تخنیکي چارې بشپړ شوې دي، اداري چارې بشپړ شوې دي، هر څه تنظیم شوې دي. صرف پاتې وو رئیس دولت ته پاتې دي چې ارستکی او پښندار مراسم سره ټول هیوادوالو لپاره په خاص توګه ولایت کابل ته چې دا شروع کیږي او ان شاء الله ډېر به دا افتتاح.
جال د جال مخه څومره نیول کیږي په دغه پروسې پیسې؟
په دې موضوع باندې راځم. جال موضوع د فساد موضوع چې زیاته پرسنوي کې لاندې باندې کیږي، نو دا به مکمل توګه باندې سفر کې ان شاء الله او هم به ستونزې چې فلم
شینواری صاحب دا تر کوم حد پورې فکر کوي له دې سره مرسته کوي چې د ترافیکي یا د سو مخه ونیول شي؟
خو چې کله سیستم ولرو نو د سیستم تعریف ته کومه مخ واړو نو څو عنصر یو ځای د یو هدف لپاره کار کول هغه ته سیستم وایي. نو کله چې ته موږ الکترونیکي یا برېښنایي لایسنس ولرو موږ هغه کولی شو تعقیب کړو، هغه ډیټابیس موږ سره شته، داغه منظمه توګه باندې امتحان اخیستل کیږي، په منظمه قواعدو باندې دا
تربیه کیږي بعد دغه نه ورته لایسنس ایشو کیږي نو دا خپل باید جدي کیږي چې یو نفر چې کله الکترونیکی لایسنس اخلي ټول قواعد او قانونونه باندې با خبر وي چې یو برخه بل برخه تطبیقي حالات ده کله چې دا د لایسنس استفاده کوي موږ ډیر ځل کول شو دا تعقیب کو موقع ته تعین کو چې جرمه کوي الکترونیکی توګه باندې جرمی پرده چې دا ټول هغه مراحل دي چې کولای شي چې په ترافیکي پیښو کې مثلا مرسته وکړي دا کنټرول.